سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلی زفرشته صاحب خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې یو نوی شاج تفیر ګمارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلی دی. د قهار بلخی په وینا له ښاغلي صابر سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړه چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپي د ګازو د نلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریل لارې په شمول پر سترو پروژو ژر کار پیل شي. په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو له پیلېدو سره هممهاله د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان نجونې او ښځې د زده کړو او سپورت په ګډون له ابتدایي حقونو بې برخه شوي دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د جولای په 26 پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې دا ناوړه چلند او د ښځو پر لومړنیو حقوقو باندې لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. په پاریس کې د 2024 اولمپیک سیالۍ د جمعې په ورځ د جولای په 26 پرانیستل شوې. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو ګډون کړی چې درې نجونې او درې نارینه دي. طالبانو د درو نجونو لوبغاړو په اړه ویلي چې دوی یې په رسمیت نه پیژني. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې دوی د یو تروریستي برید په پلانولو تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنجشنبې په ورځ په دغه هیواد کې پر یوه کور د چاپې په ترڅ کې نیول شوي وو، درې یې د یوه قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشي شول. چارواکو ویلي چې دغه اووه کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همدارس په انتورپ لیخ او گیند خارونو کې نیول شوی په اصل کې د چچنیا اوسیدونکو دي. څارنوالان وایي داسې نښې نشته چې دغو کسانو د مخ کې یو مشخص هدف ټاکلی وي. د بلجیم څارنوالۍ د اولمپیک له لوبو سره د دغو کسانو د احتمالي تړاو په اړه رویټرز پوښتنو ته ځواب ونه ویلی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې ده. د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا اعلان وکړ د ترامپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ترامپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون جمعه د جولای په 26 وروسته له دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اوونۍ په پیل کې د ډایرکټر کریسټوفر ری یو مبهم بیان خپور کړی و چې پر ترامپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا له خپلې خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د جولای په 26 د کورني امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلې دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق لري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د اسکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نن شنبه د 16 په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا اسکنرونه بعد امنیت د لاخ والی لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه اسکنرونو په نصبېدو 113 میلیونه ډالر لګښت شوی دی. په راپور کې راغلي چې دا اسکنرونه بعد تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینی، ابو ناصر، فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د اسکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.90 وس په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزي او نجونې د زده کړو او سپورت له حقوقو به برخې دي. په دې اړه بشپړ راپور او در سره وړاندې شریکو. په داسې حال کې چې د 10 ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول کیږي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنه کوي.
که بعض خلک دلته خپل ویزی هم تمدید نشي کړلای او دوی سب دي شارپ وی وی دي شارپ او یونیسیار وی او دوی کیس نمبر ولري، نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کړي.
د هند بهرانو یو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درمننې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چیرته دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم را سره شته. ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزي او نجونې د زده کړو او سپورت له حقوقو به برخې دي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي طالبانو ته په کار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لرې کړي. یو شمېر افغان ورزشکاري نجونې هم همدا خبره تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبې پرون د جولای په 26مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درین جونې دي. جزئیات یې د سنا کاکړ په دې راپور کې.
نږدې 3 کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لیرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو له ګډون خوښي دي. وای د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
با وجود این همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټولو ستونزو سره سره موږ د شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهند و یا یک فرصت بتن اتمن هر یکشان افتخارهای پشت پشت کسب میکنن.
دو جوجوتسو او ازادو سیالیو افغان لوبغاړی آرزو احمدی و د پاراولمپیک د ویلچیر هندبال برخی لوبغاړی راهله نوری وای 3 کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لیرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم ان شاء الله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغان نجونو په ګډون پیل شوې چې د طالبان حکومت له نږدې 3 کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغاړو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخواني ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه نجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلاوطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي، خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفي صوفیه یوسفزی ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک جواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سکل اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر 11مې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا سلی واکمنې دو وروسته ډېر افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
په همدې موضوع به وغږیږو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاریس د اولمپیک لوبو پرانیستونکو مراسمو کې د افغانستان د ملي بیرغ په رپولو خوښي څرګنده کړې ده. حامد کرزي نن پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي، دا د ډېر ویاړ ځای دی چې زموږ اتل انجونې د جلاوطنۍ له ژوند سره سره په خپلو هڅو د اولمپیک مشال په لاس کې اخلي. ښاغلي کرزي د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړو ته د بریاوو هیلې کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په داسې حال کې چې دا شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کړې دي. پاتې حال زموږ د همکار حدیث پردیس په دې مصاحبه کې واوري.
دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې مونږ دلته راغلي یو. د مونږ د غټه ستونزه مو چې دا مونږ د اولادو درس او تعلیم ده، او بل مهم مشکل دا ده چې دغه مونږ افغانان چې دلته دي دلته امکانات د کار نشته. دغه دوه مشکل او دریم مشکل دی مونږ دغه ده چې مونږ د ویزو مشکلات دي، د ویزو د تمدید مشکلات دي.
علمي صاحب د ویزو خبره مو کړه او د افغانانو د اوسېدو په دې وروستیو کې د افغانانو د نیولو یا د افغانانو په وړاندې د عملیاتو خبره کېږي. کله دغه د ویزو پروسیجر تشریح کوي چې که څوک د افغانستان ناراضي په کومه ویزه چې راضي څومره وخت کولای شي دلته پاتې شي، څومره وخت وروسته هغه باید تمدید کی.
د موږ دلته افغانان اکثرا ډیر چرغلي دي په سیاحتي ویزو او په میډیکل ویزو باندې راغلي دي، یو کم تعداد په تجارتي او په سټوډنټ ویزو باندې راغلي دي. دغه سیاحتي ویزي چې دي د شپږو میاشتو لپاره دي، او میډیکل ویزي چې دي د درې میاشتو لپاره دي. سټی بدلته دي دوه میاشتې دي، سیاحتي ویزو هم دوه میاشتې او د میډیکل ویزو هم اکثرا دوه میاشتې. نو کله چې دا ویزي تکمیلېږي موږ باید یو میاشت کله چې موږ ویزا ایکسپایر کیږي یا ختميږي یو مسمخ کې باید موږ اپلای وکړو د تمدید لپاره. کله مو چې یو مسمخ کې اپلای وکړو بیا موږ د بل 23 ورځې یا نهایت کې 13 ورځې د موږ ویزا میډیکل ویزه معمولا درې میاشتې نه درې میاشتې تمدیدېږي. تقریبا یو لزر یا دو لزر کلدار مصرف پیرا دی، وو سابق قیمت او وو سبزار ځانه سوي دي. او د سیاحتي ویزې چې موږ شپږ میاشتې نه دي دلته کله چې موږ اپلای ورته وکړو او تمدیدوي دا د شپږ میاشتې لپاره تمدیدېږي. تقریبا د لزر شاوخوا کې دم تمدیدېږي. یعنی که څوک پوسی په سیستم باندې سیستم خلاص شي مشکل په دې باره کې د مورد کې دوسې کوم غټ مشکل وجود نه لري.
علمي صاحب کچیر ته د ویزو تمدید لپاره چې غوښتنه کیږي دا ویزه څومره د وخت خبره مو کړه څومره راوځي مطمئنه، مطلب چې یو څوک اپلای وکي ویزه اتمن راوځي دا خبره کراته وکي. او دویمه مسله د زینی افغان کډوال دلته شکایت کوي چې مالی توان نه لري او نشي کولای، هغه ته نور څلارشته دي په قانوني شکل دلته پاتې کېدل لپاره.
که بعض خلک دلته خپل ویزه هم تمدید نشي کولای او دوی صاحب دي شارپ وی وی د شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر ولری، نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی، پولیس هم ورته مشکل نه پیدا کی. که مشکل پیدا هم کاندي دغه دوه ورځې موږ د دوستان ماجرین لدی بی ابدانه یا د بی ولس نه بولیو موږ چې ورغلو ته زنګ و د شارپ وکیلان راغل زغ خپل ورسره مخبل زنګ ورته و په ډیر خو زیات سره راغل او هغه د پولیسانو سره استدلال وکړ، دلیل و ویل زاد د موږ سره راجستر سوی ماجرین دي هغه ورونه چې راغلی و او شاب په شارپ کې ثبت ټول راخصس او هیڅ نو مشکل نه و ټول په کورو ته راغل.
د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی او چې زمونږ همکار حدیث پردیس سره د ویزو د تمدیدو په اړه غږیدلی وو. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان شوی. یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې څخه هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې ترسره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزو اخیستلو لپاره کوم لارښود نه دي ترلاسه کړي. نور حال د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
یو شمیر افغان ناروغان خوښ دي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوی دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خدای ونه ویل چې څنګه او له کومې ویبپاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یوه اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوې.
ما هغه ډاکټر سره چې باډی کنیواله د انټرنیټ نه لاره نه هغه به ماینات ورته ولیکله، او ماینات دلته امکانات نه و چې ماینات منګه تر سره کو، او کومه دوا به چې ورته ولیکله د هغه دوا ترلاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و، او منګه ډیر مشکلات سره مخامخ و. بل اخره د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چیرته دا مشکل حل شي او دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي، دا به یو لوی کومک سی کی افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتي اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستند، تکلیف شوش دارند، نفس تنگی برای اینا پیدا شده و داخل
پلر می دسته گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخبل خواه حواد نشته. وست چه دا خبر خبور شی هیله لرو دویزی بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میبونم بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور اند و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تېرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تېرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرائیل د خان سیونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکو د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه وړي. پاتې حال د عصمت ساروان په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د شنبه خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوز د جمع پورس په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سخت نشتی او د حماس د سخت دریځ ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې 9.5 میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوز خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ وویل چې د خان یونس د تشولو ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمیر ملکی وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرائیلي پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکو د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي او په ګڼ میشتو سیمو، ښوونځیو او روغتونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 25000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندیده ده، دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي. د جګړې د پای ته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشي کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه ښیي چې د دواړو خواو ترمنځ جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره او موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي دا کوي چې هغه بې ګناوه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمیر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
یو بې ګناه سره دی چې وخت یې تاسو خلاصې ده چې
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهی او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې وکړي د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونی ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره. د ښاغلي اکبر د معلوماتو لمخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلی اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمیر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 1000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سکال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیرې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې لدی پرته چې د جرمونو په اړه پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سعادت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
په ایران کې د افغانانو اعدام په صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انساني دي.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمیر کډوال حمیدا کوي چې له تیرې وی ونې راهیسې ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
موږ افغانانو توقم دغه ول لکه دغه انتخابات را ریول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې ان شاء الله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړه، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي، همدغلته له مشکلاتو ښکاره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
وس کولای شئ د ویډیوي راپورونو لپاره زمونږه فیسبوک پانی او انستاګرام پانی ته هم ورشئ او سرور کار کوي. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وایي د هلک له کورنۍ د ولور په نوم په لسګونو څاروي، نغد پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې عمل استعمال یې ډیر انجونی او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو لامل د نجلۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ ډیر زړه خپلوي او د خپلوي په دښمنۍ هم بدله شوې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي، خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چا نه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنې مریم هم چې د امنیتی ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوي او پلاری لزوم یو سلو پنځو سوزي شپږ غواګانې څه نغد افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوي اندازې زیات ولور وانخلي او که چا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لکه روپۍ اخلی او 2 لکه نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چا په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنې پرې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي. وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنې د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د خزو بشری حقونو او